السلام علیکم، دا د مشال ریډیو خبری سات دی. زه فرخنده اسد پکستا سو هر کلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جون اوه منیټه ده. په دې یو سات کې مو یو ځل بیا اوریدونکو هرکلی کوو. په روان یو سات کې د سیمې پر امنیت او له دې سره سره 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو، اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی برزو د دې سات خبرونه. د بلوچستان په سرحدي سیما چمن کې د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې وروسته نن کاربندیز اعلان شوې. سعودي عرب اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 14 وي او راپورونه وایي تیره ورځ په اسرایلي حمله کې 30 فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د احتجاجي پرلت مشران وای چې د جون پر شپږمه د سیمې پولیسو او لیوي سرتیرو پر دوی برید کړی چې پکې سلویخت پرلتوال ژوبل شوي دي. دا له هغې وروسته دا چې تېره ورځ د چمن ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تاوتریخوالی مخې ته راغی. د بلوچستان د حکومت بیان شاهدرین پرون ویلي چې په دغه پیښه کې 15 احتجاج کوونکي او 18 امنیتي سرتیري چې پکې پولیس او شامل دي جبل شوي دي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د جون پر شپږمه په کامی حمله کې په خپل وینا کې ویل حکومت ته د چمن د پیښې پلټنې وکړي.
میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی کمیٹی بنائی جائے.
زدا غختنه کوم چې د پارلیمان یا قومی اسمبلی یو کمیٹی د جوړ کړل شي چې مشری سپیکر کوي. دا کمیټی د هلته لاړ شي د خغزه خلکو سره د پوره زمواري خبرې وکړي او بیا د خپل رپورت اسمبلی ته وړاندې کړي.
تازه صورتحال کے بارے میں پارلیمنٹ کو آگاہ کړي.
دا له هغې وروسته دا چې په چمن کې احتجاج کوونکو د تیرو دریو ورځو راهیسې د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته پرلت پیل کړي. پرلتوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړی شي. هلته په سیمه کې د تیرو دریو ورځو راهیسې موبایل نیټورک هم بند کړل شوي او زیاتره سرکاري دفترونه او سکولونه تړل شوي او نن هم کاربندیز اعلان شوی. د چمن پرلت 2023 کال د اکتوبر له 28 راهیسې روان دي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. په ملکنډ پوهنتون کې د زده کوونکو د اتحادیو لخوا د موسی خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم دوام لري. هلته په پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم درېدلې. دا له هغې وروسته دا چې د پوهنتون زده کوونکی موسی خان د مئی په 1 په موټر سایکل په یوه ټرافیکي حادثه کې مړ شوی او دوه ملګري ژوبل شوي وو. خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامی اچوي، ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامی هغه او ملګري د شپې مهال د پوهنتون له هاسټل ایستلي وو او چې کله کور ته روان د حادثې ښکار شو. د دغه پیښې خلاف په کوزدیر، پېښور او په کراچۍ کې د زده کوونکو سازمانونو احتجاجي مظاهرې هم ترسره کړې دي. بلخوا د ملکنډ پوهنتون انتظامی چارواکي دا تور ردوي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر مینا خان روانه اونۍ صوبایي سمبلې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې په دغه اړه یې د پلټنو امر کړی او ډېر زر به رپورټ صوبایي اسمبلې ته وړاندې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سعودي عرب حکومت پرون د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د زلحج میاشي ولیده او د لوی اختر لومړی ورځ به د جون په 14 وي. د عربي رسنیو د ترمخه د حج لوی رکن وقوفه عرفه به د جون پر 15 وي او لوی اختر به د جون په 14 وي. بلخوا په پاکستان کې به د زلحج میاشت لیدو لپاره د مرکزی رویت هلال کمیټې غونډه نن د جمعې په ورځ کېږي چې پکې به د میاشت لیدو او د اختر د ورځې اعلان کیږي. تمه دا چې سبا د خالی په ورځ په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو غونډه جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د ډلې غونډه به د ایران، پاکستان، چین او روسیې د ځانګړو استازو په ګډون د جون پر 8 په تهران کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي ایشیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی د جون پر 6 په خپله ایکس پاڼه په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. پرون د جون پر 6 اسرائیل په غزه کې یو سکول په نخښه کې په اړه ویلي چې په دغه هوایي حمله کې د حماس ټلې 13 جنگیالي په نخښه کړی دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. بلخوا حماس ویلي چې په دغه حمله کې د هغو ښځو او ماشومانو په ګډون سلویښت کسان وژل شوي چې د ملګرو ملتونو په یوه ودانۍ کې پناه اخیسته وه. په ویډیوګانو کې ښودل شوي چې فلسطینیان یو ځایي روغتون ته د پیښې وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل کسان لېږدوي. او بل خبر دا چې د کرکټ د شل اوریز انیز نړیوال جام په ترڅ کې د امریکا لوبډلې پاکستان ته په سوپر اوور کې ماتې ورکړه. دا د امریکا د کرکټ لپاره تاریخي بری هم ګڼل کیږي. پرون د زیارت پورس په ای ګروپ کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترسره شوی سیالۍ ټاس کوربا لوبډلې ګټلې وو او بالینګ یې غوره کړ. بلخوا نن به په نیویارک کې د آیرلینډ او کینیډا ترمنځ لوبه کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسنګ چې موړان دی په خبرونو کې باورید. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د احتجاج کوونکو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د نښتو د پلټنې لپاره د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. پرون د جون پر شپږمه په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې د افغانستان سره د چمن پر پوله د پرلت په ګډونوالو په وضع ملیشي ځواکونو حمله کړې او هلته په لارو کوڅو کې جګړه روانه ده. نو باید چې حکومت یې په اړه نوټس واخلي. د نوموړي وینا وه چې د افغانستان سره د پاکستان پر پوله هر ځای ورته صورتحال دی. د چمن پر لته 2023 کال د اکتوبر له 21 راهیسې روان دی. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د احتجاج کوونکو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو د پلټنې لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. په شپږم جون په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن په چمن کې د حالاتو په خرابېدو خوشحالي څرګنده کړه او ویل:
مې یې ډیماند کوم چې پارلمنټ کې یا قومي اسمبلی کې کمیټې بنائی جائے.
زدا غوښتنه کوم چې د پارلمان یا قومي اسمبلی یو کمیټې د جوړ کړل شي چې مشري سپیکر کوي. دا کمیټې د هلته لاړ شي، د خغه ځای خلکو سره د پوره زمواري خبرې وکړي او بیا د خپل ریپورت اسمبلی ته وړاندې کړي. سپیکر نه مې دا غوښتنه ده چې د کورنۍ چارو وزارت ته هدایت وکړي او د چمن د تازه صورتحال په اړه پارلمان ته احوال ورکړي.
تازه صورتحال په اړه مې پارلمان په آگاه کړي.
په چمن کې په پوله افغانستان ته د تګ را تګ د پاره د ویزې لګولو شرط خلاف خلکو پرلت وهلې وو، خو حالات هغه وخت خراب شول چې په سلرم جون د ملیشیا ځواکونو سرتیرو د پرلتوارلو لخوا د چمن او کوټې ترمنځ لوی لار له امنیتو پس په زور خلاصه کړه. مولانا فضل الرحمن په چمن کې د وځې په اړه کمی سملای ته وویل: زمونږ ځواکونو پوځ او ملیشیا په دوی یعنی احتجاج کوونکو حمله کړې ده. دا وخت په لارو کوڅو کې جنگ دوام لري. خلک د کورونو بمونو ته ختلي دي، په یو بل ډزې کوي. د چا د وژل کېدو خبر لا نه دی راغلی، خو د خلکو د ژوبلېدو خبرونه راغلي دي. ټولې لارې تړلې دي، خو دا صرف د چمن حال نه دی. دوول چې د افغانستان سره پټوله پوله ځای په دغه حالت ته ځکه چې د ویزې شرط په خلکو د روزګار دروازې بند کړي دي. په اسلام آباد کې د وحدت ورځپاڼې کلم نگار او لیکوال طیب خان د مولانا فضل الرحمن د غوښتنې او وینا ستاینه وکړه، خو ویل چې حالات د نور خرابېدونه بچ کولو لپاره مولانا فضل الرحمن ته عملي ګامونه پورته کول پکار دي. د پدې حق له مشال رډو پښتنه داسې ځواب کړه:
په پښتو کې متل دی چې په زور کلی نه کیږي. پرلت په خلکو باندې د زما په خیال زور زبردستی نه ده پکار. نو په دغه لحاظ سره د مولانا فضل الرحمن دا خبرې ټیک دي، خو اسې زما دا خیال دی چې مولانا فضل الرحمن پاټۍ خو د هلته سیټم ګټلې دی او د ده بلها پاټیم په دغه سیمه کې موجوده ده. نو دې دی صرف اسمبلی تقریر مونږ تایید کوو چې ښې کړي دي او تقریر ټیک دی، خو دې دی یوازې تقریرونو ته نه کینی. زما په خیال پکار ده چې د خپل پاټۍ ته خبر وکي او د په عملی تور په دې مبارزه کې بیا شامل شي.
د چمن پر لته تیر کال د اکتوبر د 18 نیټې سره روان دي. د پرلت ګډونوال وای چې انتظامیه د دوی اوخه مشران نیولې او نصرګن ځای ته وړي دي چې ډیپټی کمشنر راجا اتراباس په سلرم جون د خبرو د پاره ورغوختي وو، خو اتراباس ادعا کوي چې د خبرو په محل ځنه غړو په خغه برید وکړو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په ملکن پوهنتون کې د موسی خان د مړینې خلاف د زده کوونکو احتجاج لا هم دوام لري. دا احتجاج د جون پر دویمه پیل شوی چې وروسته په پوهنتون کې دننه ټولې تعلیمي هلې ځلې هم ودرېدلې دي. احتجاج کوونکي وایي چې د ملکن پوهنتون انتظامی د مې په دیرشمه موسی خان د رباب غږولو په تور له هاسټل ایستلې وو او له هغې وروسته کور ته پر لاره وو چې د ټرافیکي حادثې ښکار شو، خو د پوهنتون انتظامیه دغه تور ردوي. بلخوا د ملکن د وکیلانو یوې ټولنې ویلي چې دوی به د پوهنتون د انتظامی خلاف د زده کوونکو د ځورولو د مقدمې وړیا وکالت کوي او دغه مسله به په عدالت کې راپورته کوي. په دې اړه نور تفصیل له وسیم سجاد نه اورو.
یاد احتجاج پس داغه پیل شوی کله چې موسی خان په دیرشم مئی پر یو ټریفیکی حادثه کې ژوند له لاسه ورکړو. د نوموړي د حادثاتی مرګ پړه احتجاج کوونکي د پوهنتون پر انتظامی وراچوي، ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیه نوموړی د هاسټل نه وباسلی و. موسی خان او د هغه دو نورو ملګرو ته په یو کم دیرشم مئی هاسټل ته د رباب راوړلو په وجه شوکاز نوټس ورکړل شوی و او وروستو د پوهنتون د هاسټل نه وباسل شوی و. نوموړي د هاسټل نه د وباسلو پر ضد انتظامیې ته درخواست هم جمع کړی و، خو انتظامیې ورته واپس هیڅ ځواب نه و ورکړی. په داسې حال کې چې د پنجشنبې په ورځ پر یاد پوهنتون کې د بیلابیلو څانګو امتحانونه هم کېدونکي وو، احتجاج کوونکو پر پوهنتون کې زده کوونکي امتحان ته نه دي پرېښودي او بیلابیلو څانګو ته یې تالې هم لګولې دي. د رواج احتجاج په اړه د ملکن پوهنتون د زده کوونکو د جرګې ویان شکیب یعقوب د جون په شپږمه مشال ریډیو ته وویل:
بس نن خو زمونږ درنه و، هغه وشو انشاءالله به خیال عمل چې کوم دی هغه به مونږ نن د 10 بجو نه پس تیارو. جی هغې خو مکمل پابندي ده، دلته هېڅ قسمه څه لکه تنظیمي یا ته لکه سب خبره د خپل حق لپاره دا نشي کولی.
دو یادو پزد دا پختو خبری چینل خیبر ٹی وی تا دا یاد پوهنتون ویان دا جون پشپگم ویل چی موسا او دا آغا ملگری دا پوهنتون دا هاسټل نو باسل شوی نو بلکی معطر کل شوی و. مشال لیڈیو دا انوستری دا ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ڈاکٹر الطاف سر دا یادو الزامنو زواب اولو لپارا رابطہ کولو حسا وکلا، خو آغا ٹیلی فون زواب نکر. البته د پوهنتون انتظامی ډان ورسپانی ته ویل ول چې موسی او د هغه ملګری د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه په بغیر اجازه وتلو په ترس کې وباسل شوی و. خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوی شوکاز نوټس کې لیک دی چې یادو ځوانانو ته شوکاز نوټس تر باب په معاملې کې ورکړل شوی و. د جون په دریمه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دې موضوع بحث هم شوی دی او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منیسټر مینا خان ته په پیښه کې رکړو تنانو د سسپینډ کولو لپاره وینا هم کړی ده. مینا خان پر جواب کې ویلي ول چې د یادې پیښې پلټنې روانې دي، خو د دې راپور چمتو کېدو پورې د پلټنو راپور نه دی جمع کړل شوی. د موسی خان د مړینې خبر په ټولنیزو شبکو زور اخستې او د سیول سوسایټۍ او بیلابیلو سیاسي ګوندونو بشمول د وکیلانو پر پوهنتون کې د احتجاج کوونکو زده کوونکو سره ملاقاتونه هم کړې دي. د وکیلانو یو وفد د کیس پر عدالت کې د مفت کولو ژمنه هم کړې ده. د پیښور د اعلی عدالت وکیل وقار عالم ملکن پوهنتون ته قانوني نوټس هم لیږلی دی. وقار خان د جون په شپږمه مشال ویډیو ته وویل:
چونکه ایڈمنسٹریشن پدې کې ریسپانسیبل نو دې خلاف بیا ما دیو ته یو لیګل نوټس ولېګو. ما هغه ته دا ولیکل چې په ودن 7 ډیز کې باغو ماته دې ریپلای راکړي، نو هغه بعد به دې خلاف لیګل کاروایی کوم چې دې خلاف موږ بیا کپیټن کورټ کې کوم دې کیس جمع کوو. چې مطلب دیو داسې ایرریسپانسیبلټی کړی ده چې یو سټوډنټ چې کوم دی هغه دا پر دیر سره زارو ساتي دوی په ماخام د اسټل نوي سره، نو هغه دیو د وژنې چې کوم دی هغه اکسیډنټ وته کا شوی دی.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د ملکن پوهنتون نه د مئی په یو دیرشمه په درې ورځو کې دننه جواب هم غوښتلی و، خو د دې راپور تر برابرې دو یاد پوهنتون لاس جواب نه دی ورکړی. دو یاد پوهنتون د زده کوونکو جرګه وایي احتجاج به تر هغه وخته پورې دوام لري چې د دوی مطالبات نه منل شوي او وایس چانسلر، پرووست او چیف پراکټر د خپلو خپلو سبقو نه لر کړل شوي. حسین سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندی هیلی
په دو نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
جون پشپګما په کراچۍ پریس کلب کې د سین صوبې د مختلفو پریس کلبونو استازو او د خبریالانو د اتحادیو مشرانو په یو غونډه کې پر خبریالانو د تشدد او وسلوالو حملو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. یاده غونډه د پاکستان د جرنلسټانو د خوندیتوب اتحادیې یا پاکستان جرنلسټ سیفټي کالیشن د سین څانګې را جوړه کړې وه. یا تنظیم په صوبه کې د پالیسي جوړونکو سره د خبریالانو د خوندیتوب لپاره وکالت هم کوي. په یاده غونډه کې د صحافت د ازادۍ تنظیم فریډم نتورک لخوا په سین صوبه کې د تشدد د سوري لاندې د صحافت پر موضوع ځانګړی راپور هم وړاندې کړ شو. په دغه راپور کې ویل شوي چې د کال 2013 نه تر 2023 پورې په سین کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځورولو او تشدد 104 اتیا پیښې رپورټ شوي دي. بلخوا د سین صوبی حکومت په وروستیو کې ویلي چې په هغه صوبه کې د خبریالانو د خوندیتوب ته ژمن دي. په دغه اړه نور تفصیل اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال نیاز علی راکوي.
د جون پشپګما په کراچۍ پریس کلب کې را جوړه شوې غونډه کې د فریډم نتورک لخوا په سن صوبه کې د تشدد د سوري لاندې صحافت په موضوع ځانګړی راپور وړاندې کړل شو. د یاد راپور لمخې په 13-15 کالو کې یعنی د کال 2013 نه تر کال 2023 پورې په سن صوبه کې 10 خبریالان وجلې شوې دي او په یاد موده کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زورولو تشدد کولو او نیولو 104 اتیا پیښې راپور شوې دي. د یاد راپور په اړه د فریډم نتورک مشر یا اگزیکټیو ډایرکټر اقبال خټک د غونډې په مهال مشال ریډیو ته وویل یاد راپور په سن صوبه کې د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب موجوده صورتحال بیانوي.
دغه راپورت چې د 13-15 کالو کې چې څه پیښ شوي دي په هغه حواله سره زیات توجه مرکوز و او په دغه 15 کالو کې چې دی لس ژورنالیستانو وزل شوي دي. په دغه لس ژورنالیستانو کې نه هغه ژورنالیستان دي چې د سندي ژبې سره کار کوي او دغه شانته لس ژورنالیستان چې دی خدای پاک بچ کړی دي د هغه ژوند چې دی درمیانځه تل نه دی او دغه شانته هغه ژورنالیستان چې په هغه باندې کیسونه جوړ دي هغه تعداد 15
دی. اقبال خټک زیاته کړي چې د سن حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په کال 2021 کې قانون هم جوړ کړی دی خو بیا هم خبریالانو د وجنې زورولو نیولو او په ضد د دروغو مقدمو جوړولو کې هیڅ کمی نه بلکې زیاتوالی راغلی دی.
او سن چونکه پاکستان کې اولنۍ ولایت چرته د ژورنالیستانو ته تحفظ لپاره یو خاص قانون جوړ شوی دی. دا په پاکستان په نورو ولایتونو کې نشته دی لیکن د سند حکومت باوجود د دینه چې ژورنالیستانو سره یو ښه تعلق لري یو فرینډلی رویه ده لیکن بیا هم چې دی د ژورنالیستانو د میډیا په ضد چې کم تشدد دی هغه کمیږي نه او زیاتیږي سره په دې مونږ ډېره پریشانی ده.
دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د مای په 21 د سن صوبې په ګوټکی سیمه کې ځایي خبریال نصر الله ګډانی په ډزو وشتل شوی وو. نوموړی چې جوبلو او بیا یې د مای په 23 په کراچۍ کې سا ورکړه او بیا د مای په 13 د سن په سکر کې یو بل ځایي خبریال حیدر مستوی په ډزو وشتل شوی چې نوموړی اوس هم په کراچۍ کې د درملنې لاندې دی او بیا په سن کې د خبریالانو د وجنې او بریدونو په ضد په لویه کچا احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. کراچی پریس کلب کې غونډې ته د پاکستان د جرنلسټانو د خوندیتوب اتحادیې یا پاکستان جرنلسټ سیفټي کولیشن د سن څانګې مشر خبریال عامر لطیف ویل په صوبه کې خبریالانو په نخښه کولو کې په خطرناک توګه زیاتوالی راغلی دی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی به د نننۍ غونډې لارښوینې په مخ کې بوزي حکومت او نورو چارواکو ته به وړاندې کوي. دی وایي صورتحال ډیر زیات خراب دی یعنی هر کال دوه خبریالان په سن کې وجل کیږي. مسله دا ده چې ریاست د خبریالانو ملاتړ نه کوي. موږ به دا راپور حکومتي چارواکو او پالیسۍ جوړونکو سره شریکوو او ترې غوښتنه کوو چې دوی دې د خوندیتوب د خطرونو په وړاندې د جرنلسټانو ټولنې ملاتړ وکړي. په کراچۍ کې د خبریالانو د اتحادیې کراچۍ یونین اف جرنلست مشر نعمت خان بیا وایي پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد دی خو په سن صوبه کې بیا هغه زرور خلک د خبريالانو په وجنه او بریدونو کې تورن دي چې سیاسي ګوندونو او حکومت سره تعلق لري.
د صحافیانو د حواله سره کې د پاکستان خبره کوونکو په پوره پاکستان بیلا بیل سیمې چې دي داوی خپل ډاینامکس دي خپل خطرات دي د صحافیانو لپاره. مونږ اسلام آباد او پنجاب او کے پی کې ګورو یا په بلوچستان کې ګورو نه هلته صحافیانو لپاره زیات تر د ریاست چې کومې اداري دي داوی د طرف او د ترهګرو طرف چې دي داوی ته خطرات دي. بیا سن چې دي بالکل داغه او ځان لا ډاینامکس دي او په دې کې ټول زیات تر چې دي سیاسي شخصیات چې دي ملوث دي او بیا هغه شخصیات ملوث دي په غوونه تورن دي چې د حکومت سره تعلق دي. دا څه پیټرن تا ته باخرا په باقی منده پاکستان کې نه ملاويږي. دا صرف پسند کې دا صورتحال نه
د دې تازه راپور او د خبريالانو په خبربون کې د سن حکومت سندي ویلي خو څور جوړان دي د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په سن اسمبلی کې ویلي وو چې د خبريال نصر الله غډانی په وجنه او د حیدر مستوی په برید کې ککړ کسان به ډیر زر ونیسي. نوموړي ویلي وو چې د دوی ګوند او سن حکومت د رسنیو په ازادۍ باور لري او لدې لپاره د خبريالانو اتحادیو پرس کلبونو د استادو سره هر ډول مرستې کولو ته تیار دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوس ورځو یو بل موضوع ته. د کسان بورډ په نوم د کروندګرو تنظیم په تماکو اخیستونکو کمپنیو د صوبایي ټیکس لګولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د دې ټیکس ته لرې کولو او د ټوباکو سیس ته بیرته بحالولو غوښتنه کړې ده. دا خبره پرون د کروندګرو د تنظیم غړو په پیښور کې په خبري غونډه کې کړې. د مئی په 23مه د خیبر پښتونخوا د بجټ په تقریر کې د خزانې صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی ویلي وو چې په تماکو د نوي ټیکس زور به په تماکو اخیستلو کمپنیو راضی، خو کروندګر وای د دې نوې صوبایي ټیکس زور به د تماکو اخیستونکي شرکتونه هم له دوینو باسي او اوس پتري تماکو په کم نرخ اخیستل کیږي چې دغه ورته د منلو وړ نه ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورت کې.
په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د جون په 6مه نیټه د خبری کانفرنس وروسته د کیسان بورډ په نوم په پښتونخوا کې د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر رضوان الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د تماکو په اغیستونکو کمپنو د صوبې په منظور کړی شوی بجټ کې دا وار د ټوبیکو سیس په نوم د ټیکس په ځای نیخ په نیغه صوبایي اکسایز ټیکس لګولې شوی.
ټوبیکو ډیولپمنټ سیس ټیکس هغه 4 روپیو هغه کې هغه اضافه وکړه صوبایي حکومت او بلکې دي اکسایز ډیوټي نوم ورکو او بل ته مه خبره ده دي انډایرکټلی نقصان به ذمہدار تر رسی. ذمہدار ته به دي بنیاد رسی چې کپنو هر یک خپل ارچا یو خپل بجټ جوړ کړی چې بل دي مطابق تماکو علما چاغي بنه ټیکس اضافي قیمت تلاغه نو هغه بجټ دا غوډه غستور پر کوم تباکور پر مقرر کړو دونه کیږي بزالم اغه اغه اوس اغه مر تباکون شي غسته په مارکیټ کې به ذمہدار وته په کمپټیشن کم شي تماکو به خصوص نالي.
د مئی په 23مه نیټه د خیبر پښتونخوا د بجټ په تقریر کې د خزانه صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی ویلی وو چې په تماکو د نوې ټیکس زور به په تماکو اغستونکو کمپنو راضي او په کروندګرو به د دې بوج نه پریوزي. خو د ثوابي او مردان زینو کروندګرو مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې صوبایي ټیکس زور به د تماکو اغستونکو شرکتونه یا کمپنۍ هم د دوینه وباسي.
زمانم زبیر محمد دی د لنخول شارډنډي ما ز بیسیکلی د 1968 نزه تماکو کرم او د اوسه پر ما تماکو نه خزا کړی. دا څه کولم په دې کې سیر راغلی دي چې ما توان میکړی دي څنډه به خرڅ کړی می هم خرڅ کړو خو ما خشاک پیسې وګو تماکو د کارنه مې انکار نه کړی چونکی سخت کالي چې دا اوس به موږ سره کم دا لین شروع کو او دا ټیکس را باندې لګو کولو قابل برداشت خبره ځکه نه ده چې لکه اوس خو هغه عمره هغه خرچي چې کوم دی نو هغه خو زنګ د برداشت نه وتلې کنه نو ټیکس په ما باندې نه لګېدلې نو ما تلته کپنه ولې کرخ ولې راخ کړه ما ته خپل کې خوده چې به دوه ټیکس لګېدلې ما تلته کمر ما ته ریټ راغزار کړه
ما نوم خالد خان نه صوبا اوسیدون کوم یاره مونږه تقریبا 30 درې په تماکو کړلی 30 درې او پاره کې شپک بټه مونږ چلو نو راغه خرچي او راغه راغه چې کومه حساب کتابو کو نه غړل پروسس دي خو بهرال چې کوم نه کچردا حالي نو زمونږه پرزګنې پیسې ورنمو واپس واخلي او څنګه نه خرچي بم لري شي چې کم سے کم دا ټیکس واپس واخلي او که ټیکس واپس نه لوي به خلک رورون ته لازم راوځي نو چې غي ته تاوان نه غي به لازم زور به زمیدار درځي
د خبري کانفرنس پر مهال د ثوابي سره تعلق لرونکي سیاسي فعال او د ثوابي د کروندګرو د تنظیم یو غړی اول شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سیګریټو جوړولو کمپنۍ د 90% نه زیات د ورجینیا په نوم اعلی رقم تماکو د ثوابي ضلع نه راټولوي او د نوې ټیکس سره یو اړخته تر ټولو زیات تاوان د ثوابي کروندګرو ته رسی او بلې خواته د ټوبیکو سیس پزې په تماکو د صوبایي ټیکس لګولو سره د دوی د سیمې بل تاوان نه دی چې د ټوبیکو سیس پیسې به هم د تماکو د کر په علاقو کې په پرمختیایي کارونو لګیدله خود اکسایز ټیکس لګولو سره به اوس دا د صوبایي حکومت اختیار وي چې په نورو سیمو کې به هم د تماکو په سر راټول کړي د صوبایي ټیکس پیسې مصرف کولای شي
زمونږ تر اوسه پورې ټوبیکو سیسو 3 روپے هغه د 3 روپو نه 50 روپو ته ورسو سیس چې هغه په هغه علاقه لګي چې کوم ځای کې دا ګروینګ ایریا ای او اوس دی دا اوپن کړه چې وزیر اعلی صاحب ډیسکریشن دی چې هغه کوم ځای لګي چې هغه لګي نو کار خبره ده چې هغه به خپل علاقه کې لګي د ثواب اکشن کمیټې موږ دا فیصله کړې ده چې موږ به احتجاج هم کو موږ به عدالتي کریټ پټیشنی هغه هم کو خدای اجازه بدیل موږ ورنو کو
د کروندګرو د دې اندېښنو په اړه مې د صنعتونو او کارخانو لپاره د اعلی وزیر د سلاکار عبدالکریم خان نه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې هغه د صوبایي کابینې په غونډه کې هم د دې صوبایي ټیکس لګولو مخالفت کړی وو او وړاندې به هم د دوی لپاره په صوبایي کابینه کې اواز پورته کوي
موږ فایننس منسټر سره ډېر لوی ډیسکشن کړو هغه دا سټینډ چې هر ځای دا چونکه زما دا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چکم پیسے 250 روپئے رست وقت رست نکال کے کلیکٹ شوی دی نو ڈیویزیبل پول لتی دی یو کراپ دا سی نشتا چی دا آغا ڈیویزیبل پول لزی صرف زمارا کراپ ڈیویزیبل پول لزی دما سٹریس پا دیو چی یا رزا کتر ٹیکسیشن کے نو منگا تاثرا دا خبر منو کنڈیشنل دارا چی تمالا ماڈرنائزیشن آف کراپ راکا تمالا راکا چیزا انٹرنیشنل مارکیٹ ایکسپلور مال ایکسپورٹ ہوگا ایکسائز والا ناس تو اخو ما پڑھ کر ما ہوتے میں تاسو خپل ٹیکسیشن نشی کولے تے بدا سکے
د پختونخوا کاروندګر وای صوبائی حکومت دی پتماکو د صوبائی ٹیکس لگاولو پزی د مرکز نه د ٹوبیکو بورڈ ټول اختیار خپل لاس کی واخلی او پدی لار دی د صوبے د ٹیکسونو راټولولو په حجم کی اضافه وکړي
مشال رادیو هر اورس د سهار لسلورو تر شپګو د سهار لنهو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
اوریدونکو د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تنخطو په پیښه کې ګڼ شمېر مظاهره کوونکي ژوبل شوي دي دا له هغې وروسته ده چې پرون د جون په شپږمه د چمن ډپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تاوتریخوالی مخې ته راغی په دې اړه تاسو ته په راروانو پروګرامونو کې هم معلومات درکوو راسره اوسئ په ملکن پوهنتون کې د زده کوونکو د اتحادیو لخوا د موسی خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم روان دی دی هلته په پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم درېدلې دا له هغې وروسته دا چې د پوهنتون زده کوونکی موسی خان د مې په 10مه په موټر سایکل په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی او دوه ملګري یې ژوبل شوي وو خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامي اچوي بلخوا انتظامي چارواکي دغه تور ردوي او د سعودي عرب حکومت پرون د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د زولحج میاشت یې ولیده او د لوی اختر لومړۍ ورځ به د جون پر 14 وي او اوس هم برزو د مشال ریډیو ادبي او کلتوري پروګرام مشال راډیوي مجلې ته دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه دا نه هم په خبرونه کې جالب مطالب درته لرو دا اوریدو لپاره را سره اوسه د گلشن په انتظام مې اعتراض ده ګناهګار په دې معصوم شانې تنقید یم دا تنقید لزګونه کلونه په خوار واخات قلندر مومند د شعر په ژبه کړو ځینې شاعران د خپلې مزاحمتي شاعرۍ له وجې ځان له مشکلات هم پیدا کړي خو په ولس کې نوم هم وګټي د خبرونې پیل د یو کشمیری شاعر احمد فرهاد د مزاحمتي شاعرۍ په اړه لیو راپور نکو دا راپور تاسو ته زموږ همکار راشد خټک وړاندې کوي
یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں مگر یہ مرضی سے بولتا ہے اسے اٹھا لو وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر یا اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آما کا مسئلہ کیوں یہ ہم نے آما کا مسئلہ ہے
کیا اچھا شعر ہے کیا اچھا مصرع ہے بھائی واہ واہ یہ ہم نے آما کا مسئلہ ہے اسے اٹھا لو
دا اتدرش کلن کشمیری شاعر احمد فرهاد دے چھ دا جبری لدرکو پزت خپل شعر اور روی او وای دے آزاد فکر لری دے لدرک کڑے لدرک کون کو نہ لگ جدا دے دے لدرک کڑے دے مو پوی کڑے وچ سب وای او سنا خودے پخپل مرزے کگی گی دے لدرک کڑے خغا بے ادب چ لد وڑان دے مولا درک کڑیو دے دے ہوی پبا پختنہ کوی دے لدرک کڑے دا لونے زمون پہ ہت سوال پر تا کوی دے لخپل حد نہ تیر شوی دے دے لدرک کڑے دے پختنہ کوی چ د امنیت ستون زول دا دے پخپل د امنیت ستون زدا دے لدرک کڑے دا احمد فرهاد زنه نور شیر نہ ہم پٹلونز رسنے ډیر زیات مشهور شوی دی د آزاد خبریال په توګه کارکون کې شاعر په ټولنیز رسنیو ډیر فعال وو او ډیر مینوال لري سمو د وړاندې د یو ټی وی چینل سره د مرکه په محل احمد فرهاد ویلو چې د صرف مزاحمتي شاعری نه کوي بلکې ټول ژوند یې عملی مزاحمت دی سره د دې چې احمد فرهاد کوم مشهور کتاب هم نه لري د دې د دومره شهرت وجه صدا د دې پښتنې په جواب کې نازک خیال شاعر رزق فهیم مشال رډیو ته ویل
دا په اصطلاح باندې ډیر استابلیش شاعر خونه دی کمال دا دی سکم هغه د پبلک د خلکو سکم سینټیمنټس دی د خلکو سکم احساس دی د موجوده سیاسي او سماجی حالات په حواله باندې هغه ته د شعر ژبه ورک نو په دې لحاظ باندې هغه د شعر چې دی هغه خلکو ته اپیل ډیر وکړي او په هغه اپیل کې هم مهمه خبره دا ده چې ظاهر ده د سوشل میډیا استعمال وسولی او تر خلکو پورې په زیات توګه ورسېدلې او چې کوم کیسی روانی دی په دې ملک کې سیاسي او سماجی دا ډېره زبردست منظر کشی په دې کې ده نو ضروری نه دی چې مطلب همیشه د یو استابلیش او سکبند شاعر چې دی هغه د حالات ترجمانی وکړي
کرکتون کې او شاعر روخان یوسفزی وایي چې دا هم د شاعر د پر لوی ویار دی چې شاعری په پلویانو او مخالفینو کې د سخت عکس العمل جذبات راو پروي
باغیانا لہجہ چې کوم نه دا سوسنه نه دا خو زمونږ ډیرو شاعرانو دیبانو پاغه ما شروع کی یا پاغه دینو کی چرته کی کدغنونه وی چرته کی دا منونه کیږي او چرته کی خلک دغه رنگ چې کوم دینو بغیر دغه نه اوچتیږي رکیږي نو ظاهر ده چې احمد فرهاد چې کوم نظمونه دین او نظمونه زه خو نه پویږم چې دا د دین زیات تیز تیز دا چې په شعرونو کې او زغه کې نظمونو کې ذکر شوی دی نو د فرهاد په دې باندې دغه کول دا زما په خیال چې یو ذاتی طور خو زویم چې دا یو خامل نه دی شوی هر چا چې کړی دي.
شاعر او لیکوال طیب الله خان وایي چې ضروری نه ده چې هر شاعر په زرګونو شعرونه ولیکي، ځینې شاعرانو ډېره لږه شاعري کړې وي خو په ادبي نړۍ کې د هغې په برکت ژوندي پاتې شي.
دا شاعر وو په دې سوشل میډیا باندې خو لکه خلکو بلوستو خو دومره مشهور نه وو، خو دومره مشهور شو دومره لوی شهرت هغه حاصل کړ. د شاعر اسم مزاحمت د هغه ژوند دی او د مزاحمت یو داسې تاریخ رقم کړ چې د هغې هغه مخکې ډېرو خلکو ذکر یې کړی دی. هغه دوه درې نظمونه دي چې کوم هغه لیکلي وو، نو هغه نظمونه د ده بس موږ به داسې وو چې هغه خپل ځای ته ورسېدله وه، کوم دلی چې څومره مقام ورکوو نو هغه مقام وله دي اوچتولو ورکو.
احمد فرهاد د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر پر اولاکوټ سیمه کې زیږېدلی دی او د سمودرا سے په اسلام آباد کې اوسیږي. د میډیا د بیلابیلو ادارو سره د خبریال په هیڅ کار کړی دی او شپږ کاله وړاندې واده کړی دی.
د احمد فرهاد مزاحمتی شاعری په اړه مو راپور اوریدلو چې راشد خټک وړاندې کاوه. د احمد فرهاد د یو بل مزاحمتی غزل سو شیرونو آزاد ژباړه درته زوړانې کوم. کافر یم سر نه تیر یم ما مو پرېږدې ژوندې، په سوچ کې حد نه تیر یم ما مو پرېږدې ژوندې، انسان ته احترام لرم دغه زما دین دی، په دې کزه بی دین یم ما مه پرېږدې ژوندې. زه سوال کوم چې ولې وژل کیږم له دوی نه، بې حد حد نه تیر یم ما مه پرېږدې ژوندې. وږمو سره رشته او ورورکو سره اړیکې، وږمو سره رشته اور ورکو سره اړیکې، چې داسې ګستاخی کوم ما مه پرېږدې ژوندې. پوهیږمه د خوب لیدل یو جرم دی، نو ځکه چې وینم خوبونه نو ما مه پرېږدې ژوندې. زما له مرګ نه وروسته به خاموشه دا کوسی شي، زه یم اخیری چغه نو ما مه پرېږدې ژوندې. ژوندی کیم نو مینه به همداغسې کومه، خبره کوم سپینه نو ما مه پرېږدې ژوندې. زخمونه چې ویشي د هغوی حق دی په ژوندون، زه ویشمه ګلونه نو ما مه پرېږدې ژوندې. دا شعرونه د کشمیری شاعر احمد فرهاد و چې ما یې آزاد ژباړه تاسو ته وړاندې کړله. د افغانستان د یو مزاحمتي شاعر عزت الله زواب یو تازه شعر هم درته د خپرونې په دې برخه کې وړاندې کوو. دا شعر هغوی له زندانه تر راوتلو وروسته د افغان شاعرانو په آنلاین مشاعره کې اورولو. دا مشاعره د توري له ستورو واټسایپ ګروپ په نوښت جوړیږي. د زواب شعر به په شریک اورو.
جمعتونه وړي جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم، جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم، او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم. جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم، څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم، او زه چې ویخم یخې یخې اوبه وسخم. زه چې ویخم یخ یخ اوبه وسخم، او چې وده شم شراب په خوب کې ګورم. زه چې ویخم یخ یخ اوبه وسخم، او چې وده شم شراب په خوب کې ګورم. او د پرا د نجونو سور ټکرې په سر وي، د پرا د نجونو سور ټکرې په سر وي، راکوي راته ګلاب په خوب کې ګورم. نہ عجیبی نہ کاریوی نہ ملاوی، نہ عجیبی نہ کاریوی نہ ملاوی، کو ساکی خانہ خراب پہ خوب کے گورم. د ډېرې د ټنګ ټکور د جنگ شهید شم، جنتی شمه رباب په خوب کې ګورم. خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم، د نفرت د بام په سر د مینې غټړم، د نفرت د بام په سر د مینې غټړي، لیوانې غوندې ځواب په خوب کې ګورم.
دا عزت الله جواب چې یو آنلاین یا پرلیکه مشاعره کې خپل تازه شعر وړاندې کاوه، اوس ترته یو مرکه لرو. تر اوږده ځنډ وروسته انسان مجلې خپرېدل بیا پیل شوي دي. د انسان په نامه مجله چې پخوا له کابله چاپېدله، تر درې کلنی ځنډ وروسته دا ځل له کاناډا څخه خپره شوې ده. د مجلې په وروستۍ ګڼه کې د ژبې پر اهمیت مقالې لیکل شوې دي. په انسان مجله کې د پښتو د روایتي مجلو برعکس یوازې فلسفیانه او علمي موضوعات چاپېږي. د مجلې د هرې ګڼې لپاره ځانګړې موضوع وي چې لیکوالان په یوه ګڼه کې د هغې موضوع په بېلابېلو اړخونو لیکنې کوي. د مجلې راتلونکې ګڼه د تاریخ په اړه ده. تر اوسه انسان مجلې په بېلابېلو موضوعاتو اوه ځانګړې ګڼې خپرې کړې دي. د مشال رادیو خبریال ظفر خان د انسان مجلې د ادارتي څانګې لغړی خوشحال خلیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې هغه مجلې په لومړي ځل کله پیل کړه او د انسان نوم یې ورته ولې منتخب کړ.
د انسان مجله په لومړی نه غړا په 2013 کال کې راووتله چې هغه وخت کې کابل کې وو، او هدف خبره دا و چې دغه هغه وخت کې افغانستان کې چې دغه جمهوریت وو یا مثلا دغه د مطبوعاتو ازادي وه، هلته چې کوم مطبوعات وو یا کوم مجلې نشرېدلې یا کوم ژورنالونه نشرېدل، هغوی کې به مثلا هر څه وو، یعنی هنر به هم پکې وو، دینی مسایل به هم پکې وو، یا به مثلا خبرونه به هم پکې وو، سیاست به هم پکې وو، دا ټولې کیسې به پکې وې. نو د دې لپاره چې دغه فکري کرخه به نه وه معلومه، د دغه هرې مجلې یا د هر رسنۍ فکري کرخه نه وه معلومه، نو د دې لپاره چې د دې دغه فکري کرخه معلومه سي او یو داسې ټولنیزو مسایلو ته ځانګړې شوې مجلې سي، هغه علمي، ارواپوهنیز، فلسفي او هنري موضوعات راواخلي، د دې اړتیا وه. او هغه هم په داسې سوچ سره، په داسې فکري کرخه سره چې هغه د انسان انسانیت خبروي او د انسان په محور راچولي او راتاویږي، چې هغه هیومنیزم اساسي هیومنیزم وي. نو موږ دغه نوم په اورېدلو سره خلک پوهیږي چې دا د کوم فکري کرښې خلک دي.
او خلیل صاحب، چې دا د بار نه خپره شوې، ولې د افغانستان نه خپرېږي؟ دا د بار نه د ځل تاسو خپره کړه، وجه یې څه ده؟
افغانستان کې دغه ورستی تحولات راغله، دغه د جمهوریت حکومت لاړ او بیا طالبان راغله. نو افغانستان کې د مطبوعاتو قانون نشته، د کوم قانون لاندې موږ کار وکړو؟ اول خدای قانون نشته هلته چې ته کار وکړې، او بل دغه د بدل فکر خلکو لپاره هلته ځای نشته. ده نو هلته ته نشې کولی دا خبرې خپرې کړې او دا خبرې وکړي. نو په دې اساس باندې زموږ بل درې ملت دا و چې زموږ زیات ملګري هغه بهر ووتل. نو هغې لپاره موږ دا وره دا مجله په بهر کې پس له ډیر ځنډه خو خپره وکړله، او په هماغه کیفیت باندې، په هماغه کوالټي باندې موږ خپره کړله. سه موږ وای دغه دوام وکړي، دغه د انسان مجله دوام وکړي، او دا اوس په یو بنسټ بدله شوی ده. پخوا مجله اوس پاکې نور ځینې کارونه کوو.
لکه څه کارونه کوي؟
مثلا اوله مجله سیده دا خو مجله وه، بیا مجلې نه وروسته سیده موږ ځینې نورې پروژې مخته یوړلې. مثلا ځینې نور د ښځو غږ په نوم باندې یو برنامه وه، هغه موږ هغه کړله مخته وړله، هغه وخت کې کابل کې وو. نو دا په یو بنسټ بدله شوې، یو انسټیټیوټ باندې بدله شوله. بیا د انسان ټاکس په نوم باندې یو د بحثونو لکه داسې ډسکورس غوندې به موږ جوړوو، خلک به راتله، هر لیکوالان او دا دانشوران به راتله، هلته به په مختلفو تاریخ باندې، فلسفه باندې، په اسلامیاتو باندې، په عقیدې او په دې مسایلو به بحثونه کول. بل د معرفتي نوښت په نوم باندې یو بل نوښت و، هغه بله برنامه وه چې معرفتي نوښت ورته ویل، چې هغه د فرانسې په فرهنګي مرکز کې به موږ دا لیکچرونه ورکول په فلسفه او ټولنپوهنه په باره کې. لیکچرونه یو لړۍ وه، هغه پیل کړې وه. بیا یو بل خوا کې د دې یو سینما یو بل فعالیت د چاغه رسنیس فعالیت او چاغه افغانیا په نوم باندې یو خبری څنګه و د دې تر څنګ مونږ د مجرو اکیډمي په نوم باندې یو پروژه شروع کړی و چې د مجرو ټول کتابونه مو راوخسته د سید بهاودین مجرو چاغه ډیر مشهور علومانه افغان داسې غربي فلسفه افغانستان ته په داسې علمي طریقه راوړې وه نو هغې کتابونه مونږ ټول راټول کړل ټول آنلاین همدا اوس هم پیدا کېږي خلک یې کولی شي په اسانۍ ډاونلوډ کړي او داسې کتابونه مو چاپ کړل ځینې کتابونه مو چاپ کړل او دغسې نور فعالیتونه
تاسو دا مجله چې دې ځل له د باره نه چاپ کړی او تاسو وویلی چې یاره کله نه چې هلته په افغانستان کې د جمهوري حکومت نسکور شو د هغې نه وروسته ډېر خلک بار ته راغلي دي دغې انسان مجلې یا د بنسټ سره تړلي خلک نو دوی خو به په بېلابېلو ځایونو کې په دې کې تاسو ته کومې ستونزې مخې ته راځي چې دغه مجله تاسو چاپ کوئ یا دغې بنسټ ته کار کوئ
اول خو ستونزه دا ده چې ټول بې ځایه سول خو اوس دغه د انټرنیټ په مټ باندې یا د اوس خو دا د ارتباطاتو اسانه دي نو مونږ ویژول پروګرام لرو څه ورته وایي دا پروګرام لرو خپله کې سره میټینګونه کوو غونډې کوو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې دي دغه زموږ ملګري ټول افغانستان کې بهر ټول سره په ارتباط کې یو او مونږ ونه غوښتل چې دا سلسله ودرېږي او بلاخره مو لومړنی مجدد دا په ډېره ښه کوالټي باندې دا ځل چاپ کړل سي هغه کې دغه ټولو نوې ټکنالوژي او دغه نوې مسایل چې دي دغه ټولو نه مو استفاده پکې کړې ده
او خلیل صاحب په کومو موضوعاتو په دې وروستۍ ګڼه کې تاسو باسونه کړی دي لیکنې پېښې دي
په دې ګڼه کې موضوع د ژبه دغه ژبه باندې خبرې سوي دي د ژبه فلسفي اړخ باندې خبرې سوي دي تاسو ته معلومه ده چې کله په ژبه ډیره مهمه ده په سیاست کې په فلسفه کې په ټولنه کې کله چې ملي دولتونه جوړیږي یا نیشن سټیټونه رامنځته کیږي هر سټیټ د سټیټ ځینې عناصر ځینې اجزاوې لري چې هغه کې ځمکه راځي جغرافیه راځي خلک راځي بیا هلته خلکو باندې یو دولت وي هغه دولت بیا یوه ژبه لري نو ژبه دغه ملت د یو ملت هغه هویت جوړوي نو د دې هغه تاریخي پس منظر ته هم کتنه سوې د دې فلسفي پس منظر ته هم کتنه سوې د ژبه هغه ټولنیز اړخ ته هم کتنه سوې ده او دې کې د 14 مقالې راغلي ټول هغه ریسرچ بیس مقالې دي چې اکثره دغه د پونتونونو استادانو چې اکثره د ژبه په برخه کې متخصصین دي د خلکو مقالې منګه خبرې کړې دي
او د دې د منصبنګ د تاسو څنګه ټاکي او به د دې موضوعاتو د انتخاب د په ستې طریقه باندې کوي
منګه دینه مخکې یو اعلان کوو چې راتلونکو غنا لکه دا اوس منګه اعلان کړه دا چې راتلونکو غنا به په تاریخ باندې نو تاریخ باندې به هغه کسان چې تاریخ په برخه کې متخصصین دي یا مثلا سپیشلیستی لري دا لري نو هغه خلکو ته مو اپیل کړه دا چې تاسو خپل مقاله مونږ ته راوسته په دغه ادرس باندې دغه رقم ته بیا ځنو خلکو سره مستقیم ډایرکټ تماس کیو چې هغه نو به مونږ مقاله وغوښتل نو په دغه سلسله کې مونږ مقاله چې راغله بیا دا یو بورډ لرو مونږ هغه بورډ کې ځنې استادان دي د پانتون استادان دي ځنې نور مهم دانشوران دی پوهان دی هغه خلک دا مقاله ټولی ګوري له نظر تیری بیا کوم مقاله سه د هغه معیار باندې برابرۍ نو هغه د خبرېدو ته چمتو کیږي
دا خو هغه د لیکوالانو د ډیټا در جمع کولو پښتني به وست د استاوس لستون کې څوک دی ټارګټ ایډنس چې کوم وي هغه څوک دی او آیا دوی کپ افغانستان کې دی نو به دوی ته تاسو څنګه رسیدي
دمغه اکثر اډینس دا استادان دی پونتونو استادان دی د پونتونو محصلین دي او هغه کسان دي چې ټولنیز علوم سره علاقه لري یعنی زمونږ اډینس دا هغه خاص خلک دي دا که شک نسته عام خلک زیات نه دي ځکه دا مفاهیم یو صدر نه دي البته هم ولستون کې مستد په کې هغه چې علاقه لري کولای شي ډاونلوډ کړي په اسانۍ سره ویل ودی او دا هر چاله لپاره ده
د انسان مجلې لیو مسول خوشحال خلیل سره مو د ظفر خان مرکه ورېدله د خبرونې په پاتې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه چې ما درته کړې دا وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي
د زما د غستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه په دې برخه کې لیکوال رسول حمزه توف د موضوع پاړه سونو ری خبرې کوي او لیکي موضوع د ویداسي الماره حیثیت لري چې لډول ډول سامان ډکوي لفظونه د دې الماره چابيان دي وای په یاد لري لدی چابيانو یوازې هغه وخت ګټه پورته کول شي چې په الماره کې دننه پروت سامان ستاسو وي نه د بلچا زنه دیبان په هر موضوع لیکل کوي دوی کله هم د یو موضوع تل ته د ننوتلو هڅه نه کوي هغوی د صندوق سر پورته کوي او هغه شان راخلی چې برسیره پراته وي او په منډه تختی خو یوازې د صندوق مالک په دې راز پوهیږي چې که د صندوق ټول سامان په احتیاط سره یو په یو لرې کړل شي نو د نوادراتو همیانۍ یې لاندې راوتلی او لاسته راتلی شي چې تر ټولو لاندې پرته ده کوم خلک چې بغیر له سوچ او فکر نه هر موضوع ته لاس اچوي داوی مثال د دلاګول په شانته ده دغه پاړه په غریزو سیمو کې و کیسه مشهور ده ویل کیږي چې د هغه د ودونو کول ډیر زیات شوق هغه په خپل ژوند کې اته ویش خزې کړې وي خو په اخره کې یو خزه هم ورسره نه و خو د دې معنا دا هم نه ده چې ګینی د موضوع حیثیت ستا د قانوني میرمنې یا د یوازینی اولاد په شانته ده چې د خپل مور په اړه دعوه کولی شي چې دا زما یوازینی مور ده یعنی څوک را سره په دې کې شریک نه ده د موضوع په اړه څوک دا دعوه نشي کولی چې ګینی دا زما ملکیت ده او نور څوک ورته د لاس ور وړلو حق نه لري موضوع زما ضرور ده خو دروازې به یې ټولو ته پرانیستې وي ما یو دی پولیس چې لیوبل سره یوازې په دې خبره جګړه کوله چې ګینی داغه موضوع اغلا کړی دا هغه یو دی بل ثول د اجازه در لچا در کړی دا چې ارچی کڑاک پاړه چې د کومیک ادب بانی شاعر ورته ویل شي لیکل وکړي ته په دې خپوې دی چې دا زما موضوع ده د ارچی کڑاک پاړه د لیکلو حق یوازې زلرم دا خو تاسو ما په حق ډاکا چولې ده هغه لومړی ادیب دا خبره دومره په قهرېدلې انداز کې کولې چې تا به ویل چاترې محبوبه تختولې ده خو هغه ته چې دویم لیکوال کوم ځواب ورکړ هغه ځواب یوازې یو غرنی کس ورکولی شي هغه ورته وویل سالار هغه کس جوړېدای شي چې توره یې تیره او آبداره وي د پیغام وړونکې هر کس د ناوې مالک نشي جوړېدی میړه بس هغه وي چې له ناوې سره یې واده کړی وي نو په دې توګه ارچی کڑاک هم د موضوع په لحاظ د هغه چا ملکیت دی چا چې پرې تر ټولو ښه لیکل کړی وي یقینا په یوه موضوع ګڼ لیکوالان له یو بل نه په بشپړې آزادۍ لیکل کولی شي په ادبي نړۍ کې د جرګو رواج نشته دلته هر لیکوال خپل پټې لري خپله ټوټه ځمکه ولو که ډېره کمه هم وي خو زه کله یوې مودې د هغه پټي خوا ته نه ورځم نو چاته دا نشم ویلی چې ته هم پکې قدم مږده تاسو به زما د پټي څوکیدارۍ لپاره تړلی سپی وینئ او نه هم ټوپک په لاس څوکیدار دلته دا خبره هم اړینه ده چې معلومه کړل شي چې زما پټی چیرته دی او پوله به څنګه ټاکل کیږي زما پټی نه د هغه غره په سیر دی چې د چا شخصي ملکیت وي او نه هم د جومات هغه تبرک نه ډکه ساحه چې هر چاته پکې د قدم خودو اجازه نه وي یو ځل د داغستاني ادیبانو ترمنځ په یو موضوع بحث سر راپورته کړ یو ویناوال وویل داغستاني ادیبان د نورو ملکونو او نورو قانونو په اړه ولې لیکل وکړي د هسپانیې په اړه باید د هسپانیې د جاپان په اړه د جاپان او د نورو سیمو په اړه د هغو سیمو لیکوال باید لیکل وکړي فکر وکړئ یوې مرغۍ په یوه بڼ کې ځاله جوړه کړې ده نو آیا هغه به سندرو ویلو ته بل بڼ ته ځي آیا که په یوه داسې دره کې چې ځمکه یې خپله زرخیزه وي دا به ګینې مناسبه وي چې د بلې ډبرینې غریزې سیمې نه خاوره ویوړل شي آیا که تاسو د وازده لرونکي ګډ کباب جوړوئ نو دا ګینې ضروري ده چې په غوښه یې کوچ ومږئ د دې خبرو ځواب چې کوم لیکوال ورکړ هغه د کوم بل جمهوریت نه راغلی و هغه وویل که مرغۍ د اوسېدو لپاره ځاله لري نو د ځنګل ځناور هم د اوسېدو لپاره یو ځای لري خو کله چې لمر راوخیږي نو ټول ترې ګټه اخلي او کله چې باران ورېږي نو ټولې ونې لمدوي د بوډۍ ټال چې راوخیږي نو ټول یې ویني تالنده په غریزو سیمو هم پړقیږي او په ژورو کندو هم د کم لرې هیواد نه په اخیستو وریژو هم ښه پوله او پخېدای شي زه له ډېر لرې نه ستاسو په دې غونډه کې د ګډون لپاره راغلی یم زه یوازې تاسو ته د مبارکۍ درکولو لپاره دلته راغلی وم
اوس تاسو لغرون او دریاب سره مې هم مینه پیدا شوې ده. زما په زړه کې د دې ځای د ښه زړه لرونکو ساړو او باوقاره میرمنو لپاره هم قدر پیدا شوې ده. که زه ستاسو خلکو په اړه سلیکم نو زما د وطن خلک به زمانه مننه کوي. که تاسو زما د علاقې په اړه څه ولیکئ نو د دې به هم څه تاوان نه وي. د محبت په شان د ادیب انتخاب هم آزاد وي. آیا مینه چې په زړه کې سر پورته کوي نو له چانه ګینې اجازه اخلي؟ دا غونډې ګډونوالو د هغه میلمه خبرې په چکچکو بدرګه کړې. دا هغه میلمه خبرې د غشو په شان یې غنی غوي. زه په زړه کې یو څه د هغه له خبرو سره متفق کېدم، خو ځینو پوښتنو سره راپورته کاوه. د نورو قومونو او نورو ملکونو په اړه په لیکلو کې ممانعت نشته، خو په هغه صورت کې چې پر موضوع د لاس پوره بروي. زما وړوکې داغستان او زما ویړه دنیا بس دوه غریزی چینی دي چې درې ته په رسېدو له یو بل سره یوځای کیږي او یو خوړ ترې جوړیږي. بویا لسترګو راوتلې دوی وخت کې دی له رخسارونو تیریږي، خو د غم یا خادې د جذبې شریک تولید وي. نظم لسترګو د وخکو دوه قطرې د شاعر په رخسار وبهېدې. په یو ساس کې د غصې بوی، په بل کې د مینې وږمه. یوه قطره د غم ویان ده، بله یې د مینې استازې. د اوښکو دوه ساسکي وړې قطرې لکه د دوه بلوري دوه قطرې معمولی قطرې. تنها تنها سسیږي، بې کسه او بې وسه ورته ویلی شو، خو کله چې دواړه یوځای شي لکه آسماني برېښنا چې وپړقیږي او لکه باران چې وورېږي.
مشال ریڈیو دا
ملنگا ہو رہا چې شستر کو سره جنت جنت جنت